ماسپخین دو بجې شوې زموږ خاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو تر دریو بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې قربانه حسین احمد زید خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د بیان له مخې په دې غونډې کې به چې د کابل په وخت مازیګر په شپږ نیمو بجو پیلېږي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر زیاتېدو هم بحث وشي. د مدني ټولنې یو فعال به هم د افغانستان د حالاتو په اړه د غونډې ته معلومات ورکړي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ایراني چارواکو له مخکنیو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي. ښاغلي پزشکیان پرون یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه د بحث لپاره درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. پزشکیان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د کنټرول پر اړتیا ټینګار کړی و. ایرانی چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیون غیر قانوني کډوال له دې هیواده وباسي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قمندانې د یکشنبې په ورځ د هغو نږدې 1.5 زر افغانانو د نیولو خبر ورکړ چې د چارواکو په وینا په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل. هند له مسلمانانو سره د نوې ډیلی د چلند په اړه د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی څرګندونې غندلې دي. خامنئی پرون په یو وینا کې وویل که موږ په میانمار، غزا، هند یا نورو ځایونو کې د مسلمانانو له کړاوونو بې خبره واوسو ځانونو ته مسلمانان نشو ویلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په ځواب کې د خامنئی څرګندونې د نه منلو ور وبللې او په یو بیان کې وویل چې د دې څرګندونو اساس ناسم معلومات دي. بیان زیاتوي هغه هیوادونه چې په نورو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو خبره کوي باید لومړی خپل اعمال وګوري. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په عین حال کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او تهران په خپلو کې پیاوړي اړیکې پالي. ایرانی چارواکو اتریشای وګړی کریستیان ویبر چې په لویدیز آذربایجان ولایت کې په یو جرمی قضیه کې نیول شوی و نن خوشې کړ. د ایران د قضا خبری آژانس میزان دا خبر ورکړی دی. اتریش په 2022 کال کې ویلي و چې یو وګړی په هغه قضیه کې چې د مهسا امینی د وژل کېدو له پیښې وروسته په ایران کې له پراخو مظاهرو سره ارتباط نه لري نیول شوی دی. د میزان د خبر له مخې ویبر د اسلام د عفو د اصل په رڼا کې خوشې شوی دی. خبر زیاتوي چې نوموړی په تهران کې د اتریش سفیر ته سپارل شوی دی څو له دې هېواده د وتلو امکان ورته برابر کړي. میزان د هغه جرم جزئیات نه دي ورکړي چې ویبر یې له کبله نیول شوی و. او د 2023 کال د فوټسال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه سبا له ارجنټاین سره کوي. افغانستان خپل لومړی لوبه کې انګولا ته 4-6 ماتې ورکړه او ارجنټاین د اوکراین پر وړاندې 1-0 بریا خپله کړه. افغانستان او اوکراین او همدارس ارجنټاین او انګولا به د سپتمبر په 21 نیټه سره مخامخ شي. د فوټسال د نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 14 نیټې څخه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روانې دي.
داسما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخام او بجیدی تاسو د ازادي رادیو د صباح حق دیونی ز خبرونه ته ربولم ز وس احمد دی مو تخنیکی چار سره بهروز دلیری مختوری. نن په خبرونه کې د البانیا په غونډه باندې بس لرو چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د شخصل دیش خو زمونږونو په کې ګډون کړی او بیا د دیوی چې په دغه درې ورځې غونډه کې د افغانستان د خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي اغلی رینا میری هم په دغه غونډه کې ګډون درلودلی دی. تر دې مخکې هم د افغان خزو د حقوقو د دفاع او د د حقوقو د ترلاسه کولو برخه کې خورا ډیر زیات غونډې شوې په ملګر ملتونو کې، په ویانا کې د تورته په نور غزاینو کې غونډې شوې چې دوی غوښتل د افغانستان د ښځو حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړي. دا چې رښتیا څومره دغه ډول غونډې کولی شي د ښځو د حقوقو د برخې په برخه کې ورسره مرسته وکړي، یا دا غونډې د نورو غونډو په پرتله څه توپیر درلودلی شي، څومره ښځې منسجم کولی شي، ترڅنګ دغه ډول غونډې څنګه کولی شي د افغانستان د ښځو د غږ د منسجم کېدو په برخه کې موثره تمام شي، پر همدغه موضوع نن خپل میلمنو سره به هم بحث ولرو. پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې به د ښځو د حقوقو فعال غلي روګل افغان وي، ترڅنګ لیکوال او د ښځو حقوقو فعال غلي اوګي امیل، او ترڅنګ خبریال غلي ښکلا شیرزاد به موږ سره وصل شي، او دوی سره به په نننۍ موضوع باندې بحث ولرم. همکارانو اوس هم زموږ درنې میلمنې وصل شي دي چې خپل خبرونه ته ادامه ورکړي. بلې، خبرونه کې را سره زموږ درنې همکارانی هریبا البته میلمنې اغلی او ګامل ترڅنګ ښکلا شیرزاد وصله پاتې شوې دي. اغلی میل بحث بل تاسو پیل کړم، او پر دغه موضوع باندې بنن پرې وغږیږي چې رښتیا هم دغه غونډه څومره د افغانستان د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې موثر تمام دي لشي. تر ټولو د مخه به د دغه غونډې په موخه باندې خبرې وکړو. اغلی میل، د دې غونډې موخه څه ده؟ مننه کوم. لمړی
ته سلام قدرمنی میلمنی ته، خوږو اوریدونکو ته. دغه سی غونډې چې د هیواد نه بیرون جوړیږي، ما په نظر د غږونه پورته کیږي، دغه دایره باید جاری وساتل شي، ځکه د نن افغانستان یو څه مشکل ده چې غږونه پورته شي. تاسو پوهیږئ چې دلته ډېرې ستونزې دي. دغه افغانان، دغه خویندې چې غونډې کوي په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو وختونو کې، او همداسې هغه نوي هیوادونه، نوي مختلف بنسټونه او سازمانونه چې ملل متحد د حقوق بشر څانګې او شورای امنیت خپل هغه اعلامیه ورکړې وه څو وخته مخکې، نو د هغه کې د میرمنو د تحصیل حق او د کار حق او همداسې د بشري حقونو کوم فاجعه چې دلته روانه ده، د هغه دپاره دوی غږونه پورته کړي وو، اعلامیه یې سپارلې وه. زه فکر کوم چې دا ورو ورو هېڅ هم که نه وي، بالاخره دا یو تاریخ پاتې کیږي چې یو وخت دلته په میرمنو باندې په دې عصر زمان کې چې جهان کې په دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ داسې هېواد نه دی چې په هغه کې میرمنې حقونه لري تعلیم ته لاړ شي، او خپل تعلیم برخه کې باید حق ولري، او په ټولنیز چارو کې ونډه ولري. د یو هیواد پرمختګ سبب ګرځي په نورو ځایو کې، نه په اسلامي هیوادو کې، نه په غیر اسلامي هیوادو کې چا بندیز لګولی دی. نو دا خو به تاریخ په یاد ولري، او دوی باندې باید هم فشار راوړل شي، او شرازی بالاخره یو ورځ ټول هیوادونه به لاس یو کې، او دوی باندې به فشار راوړي په یو ډول نه په یو ډول، دوی به دې ته قانع شي او دوی ته به غاړه کېږدي چې دغه کړنې نه او داسې فرمانونه نه چې هر ورځ ورځ تر بلې په ښځو باندې لا پسې بندیزونه لګول کېږي، لا پسې د دوی د ژوند هغه ساحه تنګه کېږي، او دوی ته خفګان راځي، دوی ته فشارونه راځي، دوی ته په ذهني لحاظ په رواني لحاظ صدمه رسیږي. نه یوازې چې دا اساسي حقونه ترې نه اخیستل شوي، نور هم د دوی په ژوند کې هر ورځ دومره عجیب فرمانونه دوی د شپې کښېني او په هغه باندې بالاخره سبا اعلانوي او هغه تطبیقیږي، او په هغه باندې ټینګار کوي. بیا دا خو ډیره سخته ده، دا خو هغه انسانان چې دلته دي ورته غږ پورته کول ستونزمن دي. تاسو ته پته ده، دنیا پوهیږي چې سخته ده چې دلته دغه مبارزې جاری وساتل شي، او ساتل شوي دي، هر یو خپل غږ لري اما ویلی نه شي. داسې یو مرجع چې دوی هغه وکړي، دلته ضمانت د ژوند وجود نه لري، دلته ډېرې ستونزې دي، تاسو شاید استئ، دنیا پوهیږي، اما که دغه خویندې داسې مبارزې ته بیا هم زړه ښه کوي او ځان ته زحمت ورکوي، دا احساس او دا درد لري زموږ دپاره. زه وایم چې حتماً یو ورځ نه یو ورځ د دوی دغه اواز پورته کول، د دوی دغسې دریز اخیستل یو ورځ رنګ راوړي، او دلته به یو تغییر راشي.
ډیر شمیر موارد هغه لامل ورته اشاره درلودله. تر دې دمخه هم د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر زیاتې غونډې ترسره شوې دي په بیلابیل ودونو کې د بیلابیل کټګوریو خلکو واسطو په دغه ډول غونډو کې ګډون کړی دی تر څو د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دوی خپل غاحت جاري وساتي. دغه وروستۍ کومه غونډه چې په البانیا کې ترسره شوې ده، د دې توپیر له نورو غونډو سره څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم څه خاص توپیر نه لري، خو دلته هماغه زونګ ساکونه چې پایمال دي او هغه نو د نړۍ میرمنې چې زموږ دپاره آوازونه پورته کوي، یا هغه د اسلامي سازمان همکاري چې په دې اړه همیشه وخت پر غټ
اغلی مل بیا به هم تاسو ته دروږه ګرځي مخبرون کرا سره اغلی خکلا شیرزاد هم وصله پاتې شه. د خکلا جان پختنه تاسو ته راځي شوی و ک را سره په دغه باس کې ګډون کوی، دغه پختنه تاسو وې مې ربني.
سلامونه اوسه جان، تاسو ټول اوریدونکو ته پټیر بخنه سره ماس کرو کو خیدا پلمړی کی आवाज قطع شول نو ما و نه اوریدل، ماس کرو کو خیدا پختنه عمل شته متوجی ده. خاز به دا وایم چې په تیرانا کې چې کومه غونډه تر سره شوله، د سل پاسو څو یو سلو دیر شو سلو شلو افغان میرمنو له لورې، او په دې کې په ټوله کې د دې غونډې موخه او هدف همدا و چې په افغانستان کې اوس ښځې له کومو ستونزو سره د حکومت له لورې مخ دي، د طالبانو حکومت له لورې، هغې ته په یو ډول باندې یو منسجموالی رامنځته کړي، او بالاخره نړیوالو ته دا وښيي چې افغان میرمنې پوس کې لغپل ټول هغه لمړنۍ حقونه به برخې دي. ولی یو څه مونږ باید پام وکړو چې دا سغونډې په تیرو کې صحیح ده، په دومره لوړه کچه افغان مېرمنې بنې وره ټولې شوې، په نړیواله ساحه دا سغونډې ډېرې نیول شوې وي. ولی دا چې د یو منسجم فکر لپاره دوی را ټولې شي او د افغان مېرمنو پر حقونو باندې وغږیږي، دا سی وغونډه بنه وي جوړه شوې فکر کوم. ولی په ټوله کې چیرته موخه همدا وي د دې غونډو چې دوی د افغان مېرمنو په حقونو باندې وغږیږي، او په طالبانو د نړیوالو له لورې فشار راوړي تر څو هغوی وکولی شي چې بالاخره طالبان دې ته واداره کړي او دې ته مجبوره کړي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو، ولې تاسو د مېرمنو حقونه باید ورکړي. نو زه فکر کوم په دغه حالات کې اوسمه اثره تمامېدلی شي، ولې زه فکر کوم مبارزه کې چیرې په افغانستان کې وي، په کوم هیواد کې چې هغلته بدبختي وي، جنگ وي، د مېرمنو حق خړل کیږي، هغه لومړني حقونه نه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې هم هغه د حجاب او د بوکری او دا خبرې وي، نو زه فکر کوم دا یو لوی ستونزه ده، او دا د ترتیا لري چې خپل په افغانستان کې مبارزه وشي نه په بهر کې. صحیح ده، ما ویل دا موثره ده، ولی په هغه کچه چې په خپل افغانستان کې مبارزه وشي بیرون دومره موثره نشي کېدلی، په نړیوال به فشار راوړي. ولی تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان هر ورځ کې یو فرمان صادرېږي، نو په هغه کې تر ډېره پورې موضوع همدغه دی کوزوي، ښځه د ټکرې په سر کې، ښځه د بدون له محرمه چیرې نه ځي، ښځه د کور کې نه، ښځه د ښوونځي ته نه ځي، ښځه دا حق نه لري چې زده کړې وکړي. زه فکر کوم موږ ټول مسلمان یو، په دې باندې پوهیږو چې اقرا یوازې د سړي لپاره نه ده، دا د ښځو او د مېرمنو لپاره هم ده، د نجونو لپاره هم ده. دا اوس تاسو په افغانستان کې ګورئ چې هغوی په څومره بد وضعیت کې دي، یعنی هغوی له رواني لحاظه ډېرې خرابې دي، او بېخي هغه رواني زیانمن شوی دی. یو خو تاسو ولیدو په تېرو شلو کلونو کې جنګ، افغان میندې، افغان نجونې ډېرې وځورولې، هغې وروسته دغه وضعیت چې طالبانو ساکمان شوي دي، هغوی دغه وس سره مخ کړي دي. فکر کوم دا معاصر کېدلی چې دا غونډې ولی داسې کړنلاره، یو داسې غونډه، یو داسې راټولېدنه چې هغه د افغان مېرمنو د درد دوا شي، دغه غونډې نشي کېدلی. هر څوک خپل نظر لري، ولې زما په نظر باندې په بهر کې داسې غونډې ترتیبېدل صحیح ده، اثرات به لري، تاثیر لري، په نړیوالو د فشار والا کېدلی شي. نړیوال اوس غلي دي، زه فکر نه کوم چې یو نړیوال د راجد شي، یو هېواد د راجد شي، ودې وایي چې طالبانو دغه بد کار کړی دی، یا طالبانو د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي. ولې په عملي توګه څه کړي؟ که تاسو ماته ویلی شو وایي هیڅ چا څه نه دي کړي په عملي توګه دغه برخه کې، یعنی که یو نړیوال لاړ شي، یو هېواد لاړ شي، دغه چارواکي لاړ شي، هلته کښېني، طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، زه فکر کوم دا یو عملي کار دی چې کېږي. ولې داسې غونډې صحیح ده، په ټوله کې یو فکر جوړولی شي د نړیوال لپاره، یو منسجم کېدلی شي، مثلا ټول ته دا خودلی شي چې افغان مېرمنې مثلا له کوم ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې فکر کوم دا غونډې صحیح ده، وو بشي، ولې هغه مراغې اغېزمنې نه دي چې په عملي توګه باندې یو څوک څه وکړي، افغانستان ته لاړ شي، له چارواکو سره کښېني، او هغلته ووایي چې اساسي ستونزه تاسو څه ده، د مېرمنو د حقونو په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، تاسو ولې مثلا هره ورځ کې یو فرمان صادرېږي، اول ټکی همدا مېرمنه وي، تاسو مېربن سره ستاسو دلاري کاغوي کندي دي کاغوي رندي دي کهار تي دي هم تاسو مثلا دې تاسو ډیر رول درلودو ځکه تیر شلو کلونه کې د هر چا خاون کوچل شوی دم دوی لاس د هر چا ځی کوچل شوی دم دوی لاس نو دا یو عملی کار تر تیر لري چې دوی سره باید کینی او په دې باندې بحث وشي
بیا به هم تاسو در وګرځي کوم غلی شرزاده چې څنګه ممکن کېدل شي رښتیا هم د غونډو د اغیزمنتیا په برخه کې د کارو چې څنګه مخامخ خبرو ته زمينه سازي کېدل شي تر څو دغه خزې خپل حقوق تر لاسه کړي پر دې باندې به هم غږیږو خبرونه کې را سره د خزو حقوقو فعال غلی روغل افغان واصله پاتې شوی دا غلی افغان وړاندې غلی شرزاد په خپل مسایل او تر څنګه کوم بحثونه چې یاد کړل ورته اشاره درلودله چې څنګه ممکن کېدل شي چې د خزو د افکارو د منسجمتیا په برخه کې دغه ډول غونډې موثره تمام شي رښتیا هم کې د افغانستان د خزو د منسجم کولو لپاره هوډ شوی وي دغه ډول غونډې بیا تاثیر گذاره کېدل شي ممکن دا چې دغه لار څخه دی دغه د افغان میرمنو افکار د دوی نظر د خپل د حقوقو په اړه باندې د منسجم سي دغه ډول ناس د منسجمتیا په برخه کې موثره تمام دي لشي پایله ورکول شي
اخلي احمد تاسو تاسو درنو من منوته نیکیږي سلامونه وړاندې کوم معذرت غواړم تخنیکي ستونزې دي نو زه نه وخت استودیو ته داخله سولم په هر صورت زه دې دې ځای د مقدمه څخه چې شروع کوم چې په افغانستان کې نه تنها د شوزو بلکې په جم کې د ټول ملت په یو نه برخلیک معلوم نه دی اله مستقبل معلوم نه دی او په هیڅ نه چې یو لا قانون حکومتداری په کمال د تعصب سره مخته روانه ده یو لاس او ملت نه په هیڅ هغه فقط دې ته ترجیح ورکړي د چې موږ ژوندۍ پاتې شو او هغه نسبي امنیت غوړه ګڼلې دي اما مهمه دا ده چې په دې درې کال کې د شوزو د شتون او د شوزو هویت تر سوال لاندې دي اصلا شوزو د هغې شتون په افغاني جامعه کې تر سوال لاندې د اسلام تر عنوان لاندې په تعصب سره تر سوال لاندې دي شوزو باندې چاپې وهل کېږي د دوی د سلیقوي تفکراتو په چوکات کې چې شوزو ناقص د حق لده شوزو د شیطان ملګری ده شوزو فتنه ایجادیږي که دا جامعه ته راووځي نو وخت چې په جامعه کې د حاکمانو په مابند کې یو دغه رقم تفکر او ایدولوژي وجود ولري نو شزه به که انسجام پیدا کړي برخلیک به څه شي هغه چې هغه شل کسې دېرش کسې راووتلې د باندې د خپل حقونو غوښتنه یې کوله هغه زندانیانې سوې فراریانې سوې تجاوزونه پر وسول او برخلیکونه معلوم نه دي مهمه دا ده چې انسجام په هر حالت کې درستی معاصریت لري یو ستراتیژي مدون تګلاره د شوزو د حقوقو نه تنها د شوزو د حقوقو بلکې د ټولنې کې د انساني حقوقو بشري حقوقو د احیا او دغه ته ملاتړ او د کلي کولو لپاره باید عملي راغنده ګامونه واخلي وخت چې حاکمیت په دې فکر دی چې هغه څه چې زه کوم هغه خالص اسلام دی هغه څه چې زه کوم زما ایدئولوژي کې زما حاکمیت کې نور عوام دي نور حق نه لري فقط علما حق لري چې خپل د روایتو او تفاصیلو په چوکات کې تعیین سرنوشت وکړي نو وخت کې زه په البانیا کې کښېنم یا په جرمني کې یا په اروپایي هیوادونو څخه د ګوټ ګوټ څخه ښځې را جمع سي غږ پورته کړي چې د نړیوال سازمان د بشر د حقوقو کمیسیون د مهاجرینو د نړیوال سازمان د مهاجرینو کمیسیون زموږ په داد ورسېږي دا نتیجه نور کوي په دې چې نړۍ د شتون حکومتداري او حاکمیت په رسمیت نه دي پیژندلې بنان تاثیر هم نه لري او نه د داخلي حاکمیت بشري حقوق په نړیواله سطح او هغه نورمونه چې بشري حقوق د اتیا کالو رئیس په نړۍ د نظم او د جنگ د مخنیوي په حق له د دې هغه په کمال د تاسف سره چې زما واسطې لري
مهرباني اغلی افغان بلې وو
بنام وخت چې دا پیژندل ګلوی نه یې دوی داسې فکر کوي چې اوس په اوکراین کې جنگ دی یعنی شتون حاکمان په افغانستان کې په غزه کې جنگ دی نو حقوق د بشر د پښو لاندې سوي دي موږ یې هم د پښو لاندې کوو څوک موږ ته حق نه لري چې یادونه وکړي چې حقوق د بشر چون دوی خپله ناقضین د حقوق بشر دي یعنی عمومي مفکوره
اغلی افغانی نتاس وای چې نړۍ د رسمیت پیژندنې په تمه پاتې شوی د بلخره د ښځو حقوق همدغه مسالې پورې تړلې پاتې شي تر څو چې رسمیت پیژندنه مطرح نه شي د ښځو د حقونو دفاع په برخه کې کوم کار کېدلی نسي کنه د ښځو د حقونو د ښځو برخه او د دوی بحث جلا کېدلی شي
زما هدف دا نه و چې دوی طالبان او حکومت په رسمیت پیژندل شي په هېڅ وجه په دې شکل نه هیڅ وجه نه باید نړۍ دوی ته رسمیت ورکړي او نه د افغانستان ښځې دوی ته رسمیت ورکړي مګر که دوی یو قانوني حکومتداري د قانون په چوکاټ کې ملي د منافعو او دیني ارزښتونو په چوکاټ کې مسؤلیتونه خپل او د ملت او د ملت د رایو حق او د ملت ګډون په سیاست کې او د شدی بانادار شتون په جامعه کې نه یوازې تعلیم تحصیل بلکې ټولنیز ژوند کې په سیاسي ژوند کې فعال رول وخت چې دا موجوده که من په رسمیت نه پیژني او دوی دا یو وسیله ګرځولې د خپل حکومتداري د رسمیت پیژندلو دپاره وایي تاسې اول ما په رسمیت وپیژني بیا به نو موږ تاسی نورمونو پر رسمیت و پیژنی دا اغا بازه ایدی دا تاگو دا تاگمار چی دا افغانستان دا ملت شیگری پا دی کنست
بله آقای امیل تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته وریاد شو هغه تاسو په افغانستان کې پاتې شوی سید خزه د قانون په برخه کې د غوی د کوم ستونزې چې هغه غالي تاسو ته ټول ښه بهتره پویدلای شي په دغه غونډه کې یو مو خدام و چې څنګه کولی شي هغه مسله چې د خزه پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول څېړول او بل سره د پرباس وکړي او دا اوس څنګه دا ممکن کېدلی چې دغه تخنیکی بحثونه چې دي یا په افغانستان کې کوم د ستونزې چې د خزه په مقابل که پاتې شوې دي دا د تر افغانستان خوځو پور ورسیږي دا بسونه کې په البانیا کې کېږي په دې تورته نور ودونه کېږي ک تخنیکی مسایل باندې دوه غوړي چې باس وکړي دا خو مورید چې دوی ترمنس دلته به تبادله شوې د افغانستان د خوځو د انتقال په برخه کې څنګه کېدل شي چې دغه مسایل د غوې ته انتقال شي غوې څنګه تر ګټه پورته کول شي دا څه یو څه بیا د غوې لپاره نتیجه ورکول شي کنه څنګه
دی خو کوشش
کوي
چې هر لارې پیدا کړي کدی وکولی شي د دوی هدف هم دا دی چې موږ څنګه وکولی شو چې د دوی درد کم کړو د دوی ستونزې کم کړو د دوی حقونه باید ورکړ شي او دوی باید په دې حالت کې کپات کیږي اول افغانان چې زموږ خویندې ورونه دي بیرون کې هغوی غږ پورته کوي ځکه دا درد هغوی دپاره زیات سخته ده او بل د نړۍ هغه کسان چې دوی د بشر د حقونو دفاع کوي د میرمنو د ماشومانو د ځوانانو هغه خلک هغه بنسټونه هغه سازمانونه چې په نړۍ کې دوی اوس هم فعال دي دوی خپل حق ادا کوي دا څلورم کال دی خپل غږونه پورته کوي هیڅوک داسې نه و چې دا کار یې نه دي کړی دی هغوی دلته راغلل هر یو سره یې ولیدل دوی کوم سره نه ګوري دوی هغه خارجي میرمنې ټولې ولیدلې ټولې د نګدینه اور سره خبرې وکړلې د نګدینه هغه کې ناستېدلې خو کله افغانانو ته دا سوالونه پیدا کیږي چې هر یو بیا وګوري چې په لوړ مقامونو کې دي او دوی علاقمند دي دوی هیلمند دي چې باید دوی درس ووایي د سینه وای چې نه مونږ به خینه غواړو چې دوی درس نه وای اما دا تر کله دا تعلیم د پاره یو ورځ چې په دې کې ځنډ راشي دا لویه فاجعه ده. بیا ته دا څلورم کال دی، دا خو د دوی برخلیک تباه او برباد شو. د دوی راتلونکي دوی خو به هیڅکله په هغه نورمال حالت کې دوی خپل هیلو هغه ته په میلیون میلیون جینکۍ د مکتب نه پاتې شول، د دوی ارمانونه خاورې ایرې شو. شاید ډېر فیصدي کم به بریالي شول چې ووځي په نور ځای کې باید خپل تاسیس ادامه ورکړي. اما دلته دلته لوی ملت پروت دی، لوی ولسونه پراته دي. دا ناممکن ده چې ټول چیرته انتقال شي، څوک یې مني؟ دا څنګه امکان لري؟ نو دا خو که د تعلیم سره دوی سیاسي برخورد کوي دا خو لوی ظلم دی. دا دا یو فاجعه ده. جهان پوهېږي، زه نه پوهېږم چې ولې بیا هم دستجمعي دوی یو واري غږ نه پورته کوي او ملل متحد یو تصمیم نه نیسي. داسې عملي ګام دوی نه پورته کوي، داسې یو تعزیرات دوی باندې نه هغه کوي وزه کوي چې دوی مجبور کاندي د دوی بالاخره جهان ته ووایي چې ولې مو بند کړي دي. او دغه چې وایي په دوی کار روان دی، هر یو دپاره موټر کوي، دا خو په دې وروسته پاتې هېواد اقتصاد جو جو دی، دړې وړې دی. دا ناممکن دی اوس د وزګارتیا له امله دومره فقر او بېوستي حاکم دی چې هغه موخې او هغه ارمانونه چې دوی وایي هغه خو هسې وایي په دا خیالي خبرې، دا هېڅ عملي بڼه نه لري او هېڅکله به هم عملي نه شي. په دې خلک مه غولوئ، دا خلک پوهېږي، دا ماشومان نه دي. اوس دا خلک خپل هغه د شعور بلوغ ته رسیدلی دي، دوی خپل بیداری ته رسیدلی دي. دوی هغه پرونی خلک نه دي. دوی په دې شل کلونو کې تعلیم یافته شول، متخصصین شول، علم پوهې ترلاسه کړل، ټول هنرمند فکرونه لري. هیڅوک ورته بازی ورکولی نه شي په دې خبرو باندې. خو د چا خبره افسوس چې اوس هر څه چې دوی کوي هغه خو بنسټ هم قانوني نه دی فعلا. دپاره هغه استبداد دی چې په خلکو باندې حاکم دی او هر څه چې وایي موږ څه کولی نه شو. خو مونږ دا د تیرانا غونډه چې ده، مونږ دا خویندو ته وایو نور هم باید خپل غږونه هغه خارجیان چې په دې لاره کې مسؤلیت لري هغوی تاسو دوی ته قانع کاندي چې ټول لاسونه یو کوي، ټول که یو ځای نه شي او یو غبرګ آواز پورته نه کوي په ملل متحد باندې چې د دې فلسفه د بشر د حقونو نه دفاع او امنیت د نړۍ د نوتا نه امنیت داسې عملي کوم کار کړی دی او نه بشري حقونو ته د دې ځمکې پر مخ. نو بالاخره هر څه کوي هغوی دپاره باید دوی یو قانع کوونکی او دوی وهڅوي، دوی باید تشویق کاندي، دوی باندې فشار راوړي چې دوی بالاخره د دې حالت نه مونږ ووځو. دا خو سخته ده که داسې ادامه ورکړي چې په نسلونو نسلونو مونږ د تمدن د کاروان په پیړۍ پیړۍ شاته وغورځول شو. نو چې تعلیم نه وي نن سبا دغه اولاد د دې وطن نه شي کولی دغه وطن ته پرمختګ ورکړي. او مونږ هر چا ته به احتیاج یو، نه به معلم سبا ورځ په ښځو کې ولرو، نه به ډاکټر ولرو، نه به مختلفو برخو کې جینکۍ وي او میرمنې چې په دې ټولنې کې کار وکړي. او بیا دا ناممکنه ده حیات د دې ټولنې پر مخ لاړ شي چې هغوی په دې ټولنې چارو کې دوی ونډه ونه لري، دوی خپل حق او مسؤلیت ونه ګڼي او دوی اشتراک ونه لري. دا خو هېڅ امکان نه لري. څومره به مونږ خلکو ته به احتیاج وي نور؟ زه اوس دومره احساس نه کېږي، اما څومره کلونه وروسته به دا وطن د لوی ناورین مرکز وي او ډېر درد به وباسي. او دا د دې د وجه نه چې نن په دې باندې دغسې په تعلیم باندې بندیز ولګول شو، دروازې وتړل شو.
مننه آغلی امیل. درنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ، او تر څنګ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متنونه لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبريږي. سمونګ 19 پروګرامونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شمیر ویډیو راپورونه هم شته. که تاسو غواړئ چې تیر پروګرامونه ته یا هغه پروګرامونه چې د اونۍ په لړ کې تر سره کیږي ورته سر ورخ کار کړئ، او په دغو ادرسونو لارې کولی شئ چې دغه پروګرامونه ته تاسو مراجعه وکړئ. دغه پروګرامونه وګورئ. خبرونه کې نن د البانیا پرغونه باندې باسته مو دمه ور کړی دا عمر سره درنې میلمنې هاریوا اغلی خکلا شیرزاد د خزو قونو فالو ترڅنګ خبریاله او ګیمیل د شاعره لیکوال او ترڅنګ د خزو قونو فالو او ترڅنګ د خزو قونو فالو اغلی روګلام خان موږ سره وصل پاتې شوې دي. خکلا جانې بس تاسو سره دمه ور کړو وړاندې اغلی امیل بیا سلسله مسلې اشاره درلودله چې لډلې د خزو د قونو په برخه کې دوی اشاره وکړه چې یو ډول ترې استفاده کیږي د دوی د قونو لپاره یا هغه کار چې باید د دوی قونو لپاره شي هغه تر اوسه پورې نه دی شوی. دلته د افغانستان د خزو حقونو مسله څومره سیاسي شوی ده، څومره ترې سیاسي استفاده کیږي دغه مسله چې اغلی امیل ورته اشاره درلودلې ده، رښتیا داسې یو موارد شته ده؟
په تیرو شلو کلونو کې مونږ په افغانستان کې اوسېدل یو، د اغلی امیل په شمول تاسو مونږ او ټول هغه پنځه په افغانستان کې اوسېدل هغه په دې موضوع باندې خپېږي. په تیرو شلو کلونو کې څومره پیسې چې د میرمنو په نوم باندې افغانستان ته رالې، هغه موسسو انجوګان او هغه دفترونو چې د افغان میرمنو لپاره کار کوي، څومره پیسې چې د میرمنو په نوم باندې راغلې، زه فکر کوم که هغه پر ځای لګېدلې وای نن به یو افغان میرمن په دغه وضع کې نه و. یعنی اوس ته دا طالبان راغلي دي، مشکل ایوازې د حجاب او تعلیم نه دی، هغوی حتی ډوډۍ نه لري، د شپې په بیتون لدی چې ډوډۍ خو خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي هغه ویده کیږي. لامل څه دی؟ لامل همدغه دی چې میرمنې په تیرو شلو کلونو کې د دومره پیسو سره سره د دومره ډالرو سره سره چې افغانستان ته رااله، بې سواده پاتې شولې، بیکاره پاتې شولې. یوازې په کابل کې شاید یو څو نجونو یو څو میرمنو دغه پیسې ترلاسه کړې وي، هغه ته مثلا د کار زمينه برابره شوې وي، هغه ته په تعلیم باندې مصرف شوې وي، یا ځینې هرکوي کورسونه او نور ورته نیول شوې وي. والی په ولایاتو کې که تاسو سر وسکارا کړی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی میرمنو ته ډیر کم کار شوی چې حتی په صفر باندې هغه حسابي کې هیڅ کار ورته مونږ ویل شو. نو تاسو له هغه څخه دا قیاس کړئ چې دغه پیسې څه شوې، څه واخیستلې، او دا چې څومره استفاده شوې ده، څومره سیاسي لوري ته دغه مسایل تللي دي، هغه به پرې دوی یوازې په دې طرف شو چې دا پیسې چا ووهلې. همدغه میرمنې چې زه دا نه وایم چې ټولې، ولې ګوتو په شمیر باندې ځینې چې په افغانستان کې په تیر نظام کې په د ښځو په لړ کې دوی کار کولو، یا مثلا د ښځو په دفاترو کې وي، په سر کې وي چې ټولې پیسې دا غوی له لاسه تلې وراتلې، ټولې همغه واخیستلې. اوس ولې یو څوک راځيږي وایي چې زه په تیرانا کې یا په البانیا کې یا په یو بل هیواد کې راځيږي میرمنې ته کار کوم، هغه وخت به تا کړی وو. هر څوک دا ویلي چې کله چې موقف لري شي، هر څوک خو ویلی شي یوازې مبارزه دې کنه ویل کېږي چې راځيږه شه. یو خبره وکړه وایي چې نن افغان میرمن په مشکل کې ده، هغه وخت چې تا په لاس کې پیسې وي، تا به افغان میرمنې ته یو څه کړي وو. غږ هر څوک جوړولی شي، بیا له بهر خو هر څوک کولی شي. که ته په افغانستان کې وې، تا به دا غږ پورته کړی وو. په تیرو شلو کلونو کې رښتیا هم که افغان میرمن کار شوی وي، هغه به نن په خپلو پښو ولاړه وه. که په دفترونو کې طالبانو کار پرې بند کړو، هغه به یو شخصي کاروبار درلودلې، هغې به خپل اولاد ته نفقه پیدا کولی شوه. یعنی په تیرو شلو کلونو کې افغان میرمنو ته چې کوم کار شوی دی، حتی که نړیوالو بار بار چیغې کړي دي کړي دي چې مونږ افغان میرمنو ته ډېر کار کړی، صحیح ده نړیوالو کړی، ولې په افغانستان کې هغه څوک چې د دوی په سر باندې وي، هغوی افغان میرمنو ته څه کړي؟ هېڅ نه دي کړي. زه وایم نن کومې بدبختۍ چې افغان میرمنې تجربه کوي، شاید د هماغو خزو له لاسه وي، د هماغو کسانو له لاسه وي چې د دوی په راس کې وي او دوی ته هیڅ ونه کړل. نن یوازې د تعلیم موضوع نه ده، یوازې د حجاب موضوع نه ده. صحیح ده موږ مسلمانان یو، ټیکري په سرول یا هم د حجاب کول موږ په خانه کول کوم وخت چې زیږېدل یو، ولې دا هغه موضوع نه ده چې بحث باید شي وشي. دا هغه موضوع ده چې له پخوانه وه، ولې دغه مشکل چې اوس پیدا شوی دی او طالبان له میرمنو سره لري، هغه د تعلیم موضوع ده، او هغه دا موضوع ده چې دوی بیکار دي، حتی په دفاترو کې دوی کار نشي کولی. کله چې میرمنه په دفتر کې د کار کولو حق ونه لري، ته فکر کوي چې هغه آزاد ده؟ نه، هغه مستقل ژوند لري نه. یوازې له دې راتېر په کورونو کې چې څومره دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي، د خپل کورنۍ تاوتریخوالي سره، یعنی په کابل کې صحیح ده همدا اوس که میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ وي، یو چاره به ولري، یو څه به وکړي، ولې په ولایاتو کې تاسو باور وکړئ که هغه په کور کې په پخایم مشکل درلودو، که اوس هم لري، داسې یو ارګان نشته. تاسو خپله فکر وکړئ، یو وطن کې چې یو هیواد کې چې د ښځو وزارت نه وي، یوه ښځه خپل مشکل چا ته ووایي؟ دا اوس وخت چې یو میرمنه مشکل لري، هغه چیرې لاړه شي؟ په تیرو شلو کلونو کې د ښځو په نوم وزارتو ولې کومه ښځې ته څه کړي دي؟ زه خو فکر نه کوم چې داسې یو څه کړي وي چې هغه اوس پاتې شوې وي. یوه میرمنه په ډېر افتخار سره ووایي چې ما په وطن کې، ما په هیواد کې موږ وزارت درلود او موږ میرمنو ته څه وکړل. زه فکر کوم چې صحیح ده دا غونډې موثرې کېدلی شي، نه ردومه، ولې دا چې اساسي کار ورته شوی وای نن به موږ یو پایله لیدلې.
اوس اخلي شیرزاد یو بل مسله چې به دلته پیدا کیږي او انتقاد پرې کیږي، هغه هم دا چې خپل په کوردنه نه افغان ښځې چې دي هغوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ممکن کار نوي کړی، یا دا ویل کیږي چې ګواکې هغوی اوس د خپل حقونو لپاره څه کولای نشي. که د ښځو چارو وزارت یا دې ته ورته نور هغه درسونه چې د ښځو لپاره کار کوه، خپله د ښځو څومره د خپل حق غوښتنې په پار غږ پورته کړی دی، همدا اوس یا که په تېر نظام کې وو، یا اوس لپاره ښځې چیغې وایي؟ رښتیا هم دوی د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی که پورته کړی دی؟ یوازې وروستي محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی خپل حقونو ته لاسرسی ولري، که نه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره دوی نه دي جنګېدلي؟
ګورئ، افغانستان داسې یو هېواد دی چې هغلته مېرمنې سنتي ټولنه ده، هغلته مرسلاره ټولنه ده، ښځو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې ته همدا اوس یو ولایت ته لاړه شه، هغلته یوې پښتنې ښځې ته ووایي چې ته راوځه سړک ته، ووایي چې د خپل حق واړه مسرې ترې جوړه کوي او هلته یې غورځوي. دا اسانه موضوع نه ده، یو ښځه نه شي راوتلی په اسانه باندې. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل ډېری دایرې وشوې، لاریونونه وشوه د مېرمنو د حق لپاره، ولا هغه چې په سر کې وي اوس همدا اوس په ټول په بهرنیو هېوادونو کې ګرځي، هر یوه یې راوتلې ده. یعنی هغې ته یوه لاره شوه چې هغه راوځي، زه دا نه وایم ښه وشو چې راووتلې، حداقل هغه خپل سر یې راوړلو ژوندۍ پاتې شوله. ولې په ټوله کې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوس مبارزه کوي هغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. هغې ته د کورنۍ نارینه، مور، پلار، ورور، حتی خاوند څوک اجازه ورکوي چې هغه راوځي د خپل حق لپاره وجنګېږي؟ هېڅوک نشي کولی. هغه مېرمن په دې باور ده که زه راجیګه شم، هېڅ داسې ارګان نشته، هېڅوک داسې نشته چې زما په سر باندې ودرېږي او ما ته ووایي چې زه د ترخوا ولاړ یم، یا دغه اداره ووایي چې زه ستا ټول ژوند تضمین دی، ته راجیګه شه، حق دې وغواړه. کله چې د یو چا ژوند تضمین نه وي، څوک راجیګېږي خپل حق غوښتلی شي له ویرې؟ همدا اوس هر یوه مېرمنه شاید دا وغواړي چې زه تعلیم وکړم، زه کار وکړم. ولې دا چې افغانستان کې داسې یو وضعیت دی، نو څوک کولی شي چې په دې حالت کې راوځي؟ زه فکر کوم مېرمنې غږ کولی شي، ولې په دغه حالت کې چې په افغانستان کې اوس دغه حکومت حاکم دی، مېرمنې مجبوره دي، هغوی په کور باندې ناستې دي، که نه هر یوه یې د خپل حق غوښتونکي ده.
مننه اغلی افغان. یو مسله چې وړاندې مرته یادونه وشوه د بحث په لړ کې، زموږ درنو مېلمنو ورته اشاره درلودلې ده، هغه په نړیوالو باندې مغاګ ده، د نړیوالو څخه د حق غوښتنې مسله رامنځته شوې ده، بخصوص د افغان ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې. بیا هم د دغه غونډې د اجنډا په یوه برخه کې دا یاد شوي دي چې نړیوالې ټولنې ته به د افغان ښځو نجونو د ستونزو د هواري لپاره دوی وړاندیزونه ورکړي، تر څو نړیوالو ته دغه ستونزې وړاندې شي او هغوی د دوی ستونزو د هواري په برخه کې د کار وکړي. که دغه وړاندیزونه نړیوالو ته وړاندې شي او بالاخره دوی ورسره دغه مسایل شریک کړي، ستونزې هواریدلی شي، د نړیوالو د په تمه پاتې کېدلی شي، یا دوی که ګواکې په دغه ناسته کې پر دې باندې کار کړی وي چې وړاندیزونه دې تیار کړي، بیا د نړیوالو ته وړاندې کړي چې د افغانستان د ښځو ستونزې دې حل کړي، هواریدلی شي که نه؟
نو وخت چې موږ ولې دې نتیجې ته ورسېږو، لکه تاسو مېلمنې چې وفرمایله چې شل کاله داسې ډالر راوبایدل و دې افغانستان ته، که مجربه سیاسیون، متعاید شخصیتونه، اکاډمیک شخصیتونه او وطن دوسته، هېواد دوسته، پر ملي منافعو باندې مین شخصیتونه وجود درلودی، دې ته به مدونه لنډمدته اوږدمدته ستراتیژیګانې جوړې کړې وای، نه تنها د ښځو دپاره بلکې د ځوان قشر دپاره، باوجود چې د مدني جامع او 350 مدني جامع وجود درلودلې، د ښځو سازمانونه وجود درلودل، د ښځو وزارت وجود درلودې، بیخي ډېر ارګانونه د انجو په شکل سره وجود درلودې او ملاتړ یې کېدی. اما مهمه دا ده چې د افغان چې په راس کې ناست دی، که ښځه ده که نارینه ده، دا د کوم تفکر خاوند، دا کومه ایدیولوژي لري، دا څه تعود لري، دغه تعود د افغانستان څخه ورک دی. دغه خدمتګاري د وطن د ملي منافعو او دینی او ارزښونو څخه ورک ده. په دې پسې موږ ګرځو، مګر لاس ور اچو امریکې ته، لاس ور اچو غرب ته. غرب خپل منافع او خپل ستراتیژیکي دکترین په افغانستان کې لري. غرب نظما د حق د خپلو ژمنتیا لري، او نستا او نه دزما د ځوان او نظما د ترقی او تمدن ژمنتیا لري. دا به زه کوم دا به زما تعهد کوي، زما ژمنتیا به خپل د هېواد په مقابل کې او مسؤلیت به د هېواد په مقابل کې لري، چې دا به کمال د تعصب سره به ووایم چې زموږ که ښځې پر قدرت راغلې او که نارینه او که ځوان قشر که مدني جامعه که اکادمیک شخصیتونه، تر اشرف غني به اکادمیک شخصیت په افغانستان کې ډېر کم او د نړۍ په سطحه یو اکادمیک شخصیت و، هغه ونه کولای سوای چې یو اکادمیک بورډ جوړ کړي د دغسې افغانستان د ستونزو او داسې یو منظم مدون ستراتیژي جوړه کړي، د احزاب و قانون پاس کړي، دلته جامع مدني جامعه و دې ته واسوي چې په کلو باندو ولایاتو کې باوجود چې جنګي حالات و په کلو کې خو انتحار و انفجار و په اتا پشارو کې کېدله، امنیتی ستونزې هم وجود درلوده، مګر په هغه ولایاتو کې چې ابیاقلي امنیت یې درلودی او یا د جنګي اپوزیسیون ته سره کار کړی وای، هغه هم امریکې ته پرېښی وه، غرب کې پرېښی وه، د خپل په آیا او خپل په پیسو ټولولو، بخښنه غواړم دا کلمه استعمالوم، په خېټو ډکولو، په ارګاو برګاو اخته وه، که ښځه وه که نارینه وه، د کلي باندو د ولایاتو ښځې د یاده وتلې وې. افغانستان یوازې معضله شل کاله د جمهوریت دوره نه وه، د افغانستان معضله تاریخي ده. افغانستان ته د هغه حاکم ایدیولوژیک تفکر چې د جامع په مابینځ کې د عقبماندګي د بې سوادي وجود لري و دې ته اساسي کارونه اوږدو کې د تاریخ نږدې شوي، چې دلته په موږ ته دا تفکر د ولس او پرګنو په مابینځ کې حل شي چې ښځه انسانه ده که په دینی او مذهبي چوکاټ کې ویني او که په تمدني او مدنیت کې ویني، ښځه انسانه ده، د انساني حق او حقوقو خاونده ده، چې دا هم دین ورکړی دی د څلور کتابو کې، او که څه ناخوالي ستا په شکې کې هغه محصول د هغه وخت د جامعې او د تقاضا ووه. مګر اوس چې وخت زه په یویشتمه پېړۍ کې ژوند کومه، زه خو نسم کولم د شپږمې پېړۍ د معضلاتو حل د یویشتمې پېړۍ د معضلاتو د حل دپاره معیار وګرځوم، دا خو هېڅ امکان نه لري. بنا افغانستان ته اساسي کار نه دی شوی، د فامیلو څخه نیولې چې ماشوم د مور په بطن کې رشد کوي، د مور نارامه ده، مور ډوډۍ نه لري، مور وهلې ده، مور تکولې ده، مور خشونت ورسره کېږي، ماشوم په ګاز کې پروت وي، مور نارامه ده، شیدې ورکوي، مور نارامه ده، نو د دې ماشوم تربیه به په اوږدو کې د ده د انکشاف او ودې پروسه به په څه شکل په نورمال حالت مخته ځي؟ بنا وخت چې دا ماشوم غټ سو، جامعې ته تقدیم سو، دا ماشوم خپله اساسي خشونت دي، نفس په اعتماد په نفس باندې نه لري، هغه ژمنتیا نه لري. نو موږ دا په اوږدو کې د تاریخ د افغانستان ولیدل چې وخت چې مسؤلیت تر په غاړه شي، که ښځې دي که نارینه دي، پر ځان اعتماد نه لري. بله
مننه بیا بحث ته ادامه ورکو. اغلی امیل، په دغه غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میریم ګډون کړو، دوی خپل نظریات درلودل. کراو ګرځي چې د رینا اميري مسؤلیت ته چې د افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې دوی درلودل شي، د بشري حقوقو په برخه کې دوی درلودل شي، څومره خپل دغه مسؤلیت سر ته رسولی دی؟
ولو رښتیا وایي، کله چې زه د دې کوم عکس العملونه ګورم، کوم دریز ګورم، کوم خبرې ګورم د میرمنو د ښځو په اړه، خو زه فکر کوم چې ځمکه هغه استازي چې اور پرې بل وي، دا په غربي هېوادونو کې لویه شوې ستره شوې، دا د یو افغانې ښځې په درد څه پوهېږي؟ دا دلته ښځه باید مبارزه وکړي، هلته به ښځه مبارزه وکړي، زما حق باید نارینه و سره برابر شي، زه باید دلته مبارزه وکړم چې ما د انسان صفت څوک وپېژني. زه د ټولو حقوقو نه بې برخې په داسې یو حالاتو کې چې بالکل په دا کورنۍ کې
که تعلیم یافته ای که بی تعلیم ای په پښتنو ټولنه کې په افغانی ټولنه کې ته باور وکړه چې د دې حق نه لري چې خپل غږ پورته کړي په خپل کورنۍ کې. دومره ناوړه دودونه دلته حاکم دي چې په دې وروستیو کې لږ لږ دا خلک دغه تعلیم دوی دپاره عام شو، دوی بیرون ووتل، یو څه فرهنګ شو، یو څه د خلکو هغه عادت وګرځېده چې و ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید کار وکړي. یعنې دا یو لویه لاسته راوړنه وه، خو افسوس چې بیا داسې یو حالت ورباندې راغی چې هېڅ چا تصور هم نه کوه، په خوب کې هم نه لیده. هغه ورباندې دا د څلورم کال دی، زه فکر کوم څلورمه پیړۍ ده خلکو باندې څه تېرېږي، او دا فقر بدبختي دا چې پیسې ورک شوي دي راکړه ورکړه نشته په یو هېواد کې. یعنی انسان هغه اوس ټول فکر زمونږ دې ته ګرځول شوی چې زه باید وږې پاتې نه شم، تن مې باید سوچ وي، یو سرپناه ولرم، دې دپاره هڅه کوم، دا چې څه رقم وي خیر په دې پسې هم نه ګرځم، دا ما نه پاتې چې علم هنر فلسفې دپاره ما زه باید وخت ولرم او زه دا کار وکړم. اوس داسې یو حالتونه دي چې نه یوازې مېرمنې، نارینه وو دپاره سخته ده. دلته دغه زمونږ ګل ګل ځوانان چې په بې قانوني لارې نه هر رقم چې کېږي د دې هېواد نه د بېکارۍ وزګارتیا له امله فرار کوي او په لاره کې تلف کېږي، له منځه ځي. دا خو د کورنۍ دپاره څومره سخته ده، دلته هغه میندې ورپسې څومره کړېږي، دا څومره سختې دي، دا ټول مصیبتونه سخت دي، هغه دردونه ټول یو مېرمنې تر ټولو احساسوي، هغه باندې دا ډېر تاثیر کوي، په ټولو تاثیر کوي، خو لیکن په دې باندې څو چنده تاثیر کوي. رینا امیری زما د درد نه څه خبره ده؟ هغه څه پوهېږي چې دلته په مونږ باندې څه تېرېږي؟ هغه دلته راغلې ده کومه ورځ دغه حالات چې زما په کلي بانډو لرې پرتو سیمو کې مېرمنې ژوند کوي او د هر څه نه محرومې دي، که بېکاري ده او که نیستي ده او ناداري ده او فقر ده، اول درد یې همدا ښځه وباسي، که اولاد یې وږی وي اول درد زړه یې ټوټه ټوټه دی د یو مېرمنې کېږي، او د تعلیم نه چې پاس پات کېږي پوهېږي چې د ده آینده به څه وي، هغه دپاره څومره سخته ده. ځکه نن سبا خلک پوه شوي چې د تعلیم د علم پوهې مزایا څومره زیات دي، هر مور دا حق لري او دا هیله ده چې اولاد تعلیم وکړي. د تعلیم هغه کیفیت هغه نارینه او هلکان دپاره ډېر ټیټ شوی دی، له منځه تللی بیخي. دا څه حالت په دې حالت روان دی؟ او رینا امیری دی یا ورې مهرباني وکړه، تر درې کلونو پورې تا وایي څه دریځ نیولی دی، څه کارونه دې کړي دي، کوم لاسته راوړنه زما په ژوند کې هېڅ تغیر نه دی راغلی، ته راشه ما ته جواب راکړه، کوم کار دې کړی دی چې دلته ما دپاره مثبت تاثیر کړي؟
مننه اغله شیرزاد. بیا هم که د نړیوالو په مسله کې تم پاتې شو، د ملاتړ په برخه کې خورا ډیر زیات ګونګوسی دی، ګواکه په دغه برخه کې دوی ډیر زیات خپل आवाज اوچت کړی دی چې موږ د افغانستان د ښځو له حقوقو څخه دفاع کړی دی، او د ملاتړ په برخه کې په خپل ژوند باندې ولاړ پاتې شو. یاستو اختیم افغان خو سره د نړیوالو ملاتړ شته دی کنه په دغه برخه کې؟ هغه څه چې افغان بیرمن ورته اړتیا لري تر دې پورې هغه څه ملاتړ سره نه دی سوی.
زه فکر کوم هیڅوک د چا له غمه نه دي مړه، نو کله چې خپل افغانان مېرمنو ته کار ونه کړي نو نړیوال به څه افغان مېرمنو لپاره کار وکړي؟ هر څوک خپل غم کې دي. همدا اوس مخکې مېرمن امیر یادونه وکړله، رینا امیری د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ د افغان مېرمنو لپاره یې څه کړي؟ هیڅ نه دي کړي. د دې تر څنګ مثلا هغه افغان چارواکي چې ما مخکې مې یادونه وکړله، که هغه سیمه سمر ده، که فوزیه کوفي ده، که شکریا بارزی ده، که هر یوه ده، هغوی د افغان مېرمنو لپاره څه کړي؟ زما په اند هیڅ نه دي کړي. ولې نړیوال هم که چېرته په رښتینې توګه باندې غواړي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې بدلون راولي او بالاخره یو پایلې ته ورسیږي، دا داسې یو مسله نه ده چې یوازې په ناست باندې حل شي. ما مخکې یادونه وکړه چې دا عملي کار ته اړتیا لري. طالبان پرته له دې چې په رسمیت وپیژندل شي دوی بله لار نه لري، او یوازینی د فشار آله چې نړیوالې کولی شي پر دوی باندې فشار راوړي همدا ده چې توافق ته ورسره ورسیږي، یوه پرېکړه په دې باندې وشي چې موږ تاسو په رسمیت پیژنو، ولې تاسو باید د مېرمنو حقونه ورکړئ. خو زه فکر کوم هیڅوک دې ته حاضر نه دي چې افغانستان ته لاړ شي، هغه ته په عملي بڼه باندې یا په حضوري یا په نه حضوري ډول باندې له طالبانو چارواکو سره خبرې وکړي، او هغوی دې ته اړ کړي چې د افغان میرمنو هغه حقونه چې خدای ورکړي دي، قرآن کریم ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، هغه حقونه میرمنو ته وسپاري. زه فکر کوم تر اوسه پورې هیچا په واقعي ډول باندې کرینا میډیا د نړیوال هیچا په دې برخه کې هغه څه کار چې باید شوی نه دی شوی.
مانانا اغلی افغان، یو مسله چې ورته اشاره وشو د بندیزونو او ترڅنګ د فشار اړولو په برخه کې، دغه مناس روسلاغي جوړ شو چې په افغانستان کې پر خوځ باندې د امر بالمعروف قانون توشي شو، دی به پالبنې کې داسې مناس جوړ کړ چې د خوځو د قانون په برخه کې باید کار وکړي، د دوی د منسجم کول په برخه کې کار وکړي. که بس رښتیا پر منسجم کول باندې شي یا پر تاثیر باندې ووسی چې دلته د فشار اړولو برخه کې کار تخه ډول ناستي کولای شي چې پر طالبان باندې فشار راوړي ترڅو د بندیزونو د لری کول په برخه کې د موثر تمام شي، کړه کوم خاص تاثیر نشي درلودلی؟ بل
سوال وکړ.
bale bale اخ له افغان زما پوښتنه مو واخیسته،
تاسو پوښتنه مو واخیسته لسته تصویر چې زنه لرم.
ها امیر باندې تاسو आवाज مخ سره شته دی ام کرم دغه
څه دی؟ زه غواړم چې مخکې تر دې چې تاسو سوال جواب راکړم، دا زما ستاسو محترم او غلو مېلمنو ته دا خبره وکړم چې نه لینا میری او نه نړیوال مشتسه کولای شي. نړیوالو اتلس میاشتې په دوحه کې د طالبانو سره پښې رسله او خپل منافع درلودله، دوی راوستله. دغه حالات چې زه ورته فعلاً تجربه کوو، دا د نړیوالو د دغه موافقاتو د دوهې نتیجه ده چې یو لا قانونه جزیره به په افغانستان څخه جوړیږي، او څه چې تروریستي قوتونه د ټولې نړۍ دي هغه به دلې راټولیږي. بس موږ به پوره طالبانو تهمت کوو، طالبان به پر موږ تهمتونه کوي. دا لا قانون جزیره به دغه رقم مخته دي. اگر ما استاد قصه کې نه دي او بل شه کال زما اته څلوېشت هیوادو اروپایي مترقي ترین هیوادو متمتن ترین هیوادو زما په وطن کې شتون درلودی، وخت چې زما د ولس زما د تحصیل کردو زما د هیوادوالو تفکر دا تفکر نه و چې د وطن آباد کې، بلکې خپل شخصي منافع په نظر کې و. نو زه ولې دلیل عاملي یا د بل بل فقط یا لاس ورواچوم تمام ورځ نړیوال دي زموږ حق واخلي، نړیوال دي ځکه سره مخالف هم دي دغه کلمې. زما حق هغه وخت د یو ښځې د انسان په صفت تضمینیږي زما په هیواد کې، چې زما هیواد کې تفکر د انساني او بشری مساوات حاکم دي. انسان انسان رو بولی، انسان چې وایم شد و نارینه ماشوم معیوب زور اور ګرد پشکی کې شامل دي. وقتی چې ستا متقاعدین د تقاعد حق نه لري، وقتی چې ستا شدی زه وایم چې د مکتب دروازې خلاص کړي، د تحصیل دروازې شوزي ته اوس مهم نصاب دی چې په دغه نصاب څه شي ما ته ارزقي، زه به څه شي راوزم. وختي چې تاسو دا مضمونونه وویني، ما یو مضمون د دوی څخه راغوښتی، د کندهار د پوهنتون څخه د ځوانانو د فکري روزنه تر عنوان لاندې، باور وکړئ چې ژړا مې پر راغله. نو وختي زه په محتوا د تعلیمي نصاب نه پوهېږم، ما ته څه شي تدریس کېږي؟ تاسو زما غږ لرئ؟
بله بله، مهرباني اغلم.
بله، وختي چې زه به ولاړه سم مکتب ته، زما بچی به اووم صنف ته ولاړه شي، هغه به څه زده کوي؟ څه شي به ورته زده کوي؟ مهمه ده هغه د چاړو کتابو مدرسه به وي چې دوی ترې فارغ شوي وي. مهمه دا ده چې افغانستان د لو فاجعه کې دی، افغانستان به ډېر بد حالات کې دی. دا دښمن په موږ کړي دي، د دښمن سره موږ انغیژ شوي یو، موږ لاس ورکړی دی د خپلو منافعو دپاره. نن ورځ چې هر مشکل موږ ته پیښېږي د خپله لاسه دی، چې دښمن موږ نه دی پېژندلی، موږ خپل منافع نه دي پېژندلی، خپل ملي منافع نه دي پېژندلی. فقط پر شخصی محور باندې را ګرځو، وخت چې قدرت مون په لاس کې د بل لاس پوڅی کېږو، په ارزانه خرڅېږو، په تاسو سره دا زموږ بیکګراوند دی، دا زموږ سیاسي دریز دی، او بیا نور نارې نړیوالو ته نړیوالو خپل ځانونه ترقي او تمدن او ټکنالوژي ته رسولي دي. هغه ما په ماته غرض دا چې اوس راځم د بشر د حقوقو مسله ترکیږي، خو زما په قرآن کې هم دا مسله سره ده، نو ولې دا زما اعتماد نه تصدیقي؟ دلته خو زما د تحصیل مسله هم سره ده، نو حاکم ولې بل روایت راته وایي؟ وهي ته ناقص العقل یې، یا د فحشا تاتی وي، یا د شیطان تاتی وي پر شده باندې.
ډېره زیاته مننه. هغه امیل دغه ناستې اندونه بېلابېل دي، هر شخص له خپل ځان ورته یو تعریف یو اند درلودلی شي. ستاسو اند څه دی؟ رښتیا هم دغه ډول ناستې ممکن ده چې د دغو ناستو له لارو دې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره په واقعي معنا باندې مبارزه وشي یا کار دې وشي؟ ستاسو اند څه دی دغې ناستې؟
زه وایم زه په دې نظر یم، د هر چا بیل نظر دی، خویندې بیل نظر به ولري، خو زه وایم هر مبارزه چې د میرمنو د حقونو دپاره کېږي، څهنه کېږي، څه بیرون کېږي، دا بې ګټې نه ده. دا آواز پورته کول باید جاري وساتل شي، ځکه دلته لوی ظلم روان دی، دلته دغه حالت د تحمل وړ نه دی چې دا دوی ووایي چې دا تکراري مسله ده، پسې مګرځئ نو خلاص شو، څونه غږونه پورته کړو بس تاسه شلو، اوس نو څوک نه اوري او غږونه کاڼی دي، مالوج په غوږونو کې دي. نو خبره په دې کې ده چې د افغان میرمنې دا درد چې ده، دا حالت چې ده، دا یو کومې چې هغه اورېدلی شي، یو ړوند لیدلی شي، یو بې ساسه انسان یې مس کولی شي په دنیا کې. اوس دنیا هغسې نه ده چې هرڅه پټ پاتې شي، هرڅه خلکو ته واضح ده، نمایان ده، هغوی زموږ نه بهتره پوهېږي، موږ چې دلته یو په موږ څه تېرېږي. نو زه فکر کوم که دغه میرمنې چې نن دغه غږ هم چې زه پورته کوم دا مبارزه ده، دا څه اسانه خبره نه ده. او هغه خور چې هغه سم غږ پورته کوي، هغوی تر موږ ښه کولی شي، هغوی باید ډېر دغسې غونډې وکړي، هغوی باید ډېر آواز وباسي، ځکه چې زموږ دردونو باندې هغوی ښه پوهېږي. او دلته که مونږ څه کوو، مونږ هم آرام ناست نه یو، مونږ هم مشرانو دپاره مثلا ګروپ ګروپ تللي یو، هغوی سره ناسته کړي یو، نو ما سره هم ناسته کړي، هر چا ته مونږ تللي یو، مونږ خو دلته آرام ناست نه وو تر اوسه پورې چې په دې درې کالونو کې دی څلورم. نو خبره په دې کې ده چې هر څوک باید دا کار وکړي، او دا باید جدي پیګیری شي، د دې نه لاس په سر نه شي. او زه نه وایم چې د دې کوم نظریات دلته دا ټول وتلي نه دي، د دوی فامیلونه پاتې دي، د دوی خویندې ورونه دلته دي، د دوی نور دوستان عزیزان دي، د دوی د هیوادوال دي، د دوی زړه درد کې چې بیرون کې هلته څه مجبور دي، هغوی ښه آرام ژوند کولی شي، خپل ژوند باندې بوخ دي. اما که دغه مبارزه هم کوي، زه ستایم، باید وکړي، باید آرام کې نه ني که دلته په دینه نه په افغانستان کې هم کېږي خپل نظریات مونږ څه وکړو؟ مونږ هر څه کولی شو دلته تر هغه وسه پورې چې امکان لري، مونږ باید هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، حق هم خپل وغواړو، ځکه څوک مونږ ته نه ورکوي. او اوس خو په دې رقم زه فکر کوم چې که زه ووایم دغه سیاسي مسله د افغانستان ډېر پیچلې ده، او هر څه چې کېږي دا د پردې شاته خبرې دي، او په مونږ باندې تحمیل کېږي، مونږ یې تر کومه پورې دا چې زغمو، دا خو نو د زغملو وړ نور نه کېږي چې وي، ځکه دغه حالت که دوام کوي دا لوی انساني فاجعه ده.
ډېره مننه ښکلا جان، ستاسو نظر به م راواخلم چې وروستیو کې بالاخره د حل لاره څه ده، څنګه ممکن کېدلی شي چې د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دې په هغه ډول مبارزه وشي چې هغه رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړ په برخه کې مفیده تمامه سي، او هغه خویندې، هغه میندې چې هغوی په افغانستان کې هم د اوس پاتې شوي دي، له سخت حالت سره مخامخ دي، یا له زده کړو محرومي پاتې شوي دي، دې ته ورته له نورو ستونزو سره مخامخ دي، دغو ستونزو د هواري په برخه کې دې کار وشي؟
بلکر کومه
هغه چې بیرون دا وسلې او بیرون د پنور هوادو کې د هغه لپاره یو څه مبارزه لګښنه ده. اسانه په دې د چې په افغانستان کې څوک دی هغه د خپل ژوند په غم کې دي، ځکه که هله توي مبارزه او خلک چې سخت دا ژوند له خطر سره مخ کیږي، ولی هغه چې بیرون دی دا غوړ په لکه اسانه ده. هر څوک هر یو په یو هواد کې دا مثلا نه ډیره افغانان دي د کمیونټي لري مثلا کول شي راټول شي مونږه جام شي په دلته نړیوالو سره خبرې وکړي او د افغان مېرمنو په ژوند ورسره وغږېږي، په حکومت باندې فشار راوړي. له دغه لارې چې کوم یو څه دغه مبارزه به اغېزمنه وي چې د افغان مېرمنو په ژوند باندې څومره مثلا دا تاثیر درلودلی شي که دلته خبرې وشي، ولې په ټوله کې داسې اسانه وړه موضوع نه ده پاسانه باندې حل کېدلی نه شي، ولې که اراده ورته قوي وي، عزم قوي وي او وغواړي نړیوال دغه موضوع په ډېر اسانۍ سره حل کېدلی شي. نو زه فکر کوم که مبارزه چې ته قوي او د تکله اراده موجوده وي، نو کېدلی شي چې دغه ستونزه تر یو ځای پورې حل شي. ولې په افغانستان کې مېرمنو ته زما پیغام نه دی چې دوی باید قوي پاتې شي. څو کاله مخکې صحیح ده خلکو ویل چې طالبان راغلي دي، افکار یې بدل شوي دي، تغیر شوي دي، اوس هغه طالبان نه دي. ولې اوس چې دغه ستونزه ته ګورو فکر کوو کې څه هماغه کیسه ده، ولې فقط لګرانګې بدل شوي.